آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي زینو اوریدونکو په خپل سیمو کې د لارو سړکونو د خرابوالي شکایت کړی دی او له اړوندو ادارو غوښتي چې لارې سړکونو ورته جوړ کړي زینو افغانانو چې له پاکستان څخه راستانه شوي دي ویلي دي چې هیڅ ډول ملاتړ نه کیږي او وایي چې مرستو ته په تمه دي دا او نور پیغامونه په دې خبرونه کې راټول شوي دي د خبرونه په پاته برخه کې د ورکوښو ځانو د پروګرام لاندې برخه هم لیا ده مباسي فایل ستاسو په پیغامونو کو
سلام علیکم څنګه ورو رشه جوړې په خیر تی به تاسو د کورو کې راته الله دې وکړي ورو جوړې الله دې خوشاله نو کتم د ماجور وضعیت سخت خراب دي نو ډېر مشکلات سره مخ دي نو دلته به یو نیم خلک په دا پروسه کې و چې د خوراکي توکي د مرستې حساب کتاب دوی ته راته حساب په سمو نو هغه دا باندې سودی کې دایسته نور سخت مشکلات سره مخ سي بیا زموږ خپل کلی کې مثال دسي عزیزان قربان د ډېر سخت ستونزو سره مخ دي چې ولې روزګار نشته بيخي حساب کتاب چپه دی په افغانستان کې مزدوري نشته حساب کتاب نشته کیوت کاروبار نشته نن دی دا او دوی خبر ده بیا د پاکستان څخه کوم خلک راغلي دي هغه چې تر ورو سشتمنی و غلطه پاته سو بیا چې دلته رااله دي وینو سر مسته چا سره کړي چا سره نه کړي هغه چې سشتمنی و غیپ کورو باندې مصرف کړي مثال همزه کا واخه یا کور پر جوړ کنو ځانونه په طرزدار کړو دلته د وطن وضعیت داسې دی چې کار روزګار شي نه سپک شي نو دلته دوی بده چې ګړي چې په ورځ 100 روپۍ دي ته پاتې 100 افغاني دوی دومره خوشاله چې بیخي به انتها خوشاله نو دلته چې اوس ارمان دادې چې تاسو انجنیران مرسته راستولې وای یا آیاتان مرستولې ما بل داخله ګور شوولې کورونا به مرشولې وای تاسو به خپل سترګو لیدلې وای تاسو څنګه حساب دی بیا دل چې ځینې خلک ډېر زموږ په کلی کې خپل استه چې زمزه کې استه او ناکارم ځکه دی چې په وبو پښې ولاړ دی پول دمونه دی دمځي فصل نه کوي اس فصل هم نه کوي نو دمځي چې دوی د کیم غټ مصرف لري چې یو جری مزکه دوی سمایي تقریبا 3 لک 4 لک افغاني مصرف ځنی کوي نو دومره واس دوی لري نه یک کیریان پاته دي څوک ایران ته بیرته وګرځیدل څوک پاکستان ته لاړه څوک بل ځای ته لاړه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نما دا پیغام تر ازادی رادیو پوری ورسی یو غزنی دی ولایت دی اکتی ولسوالی څخه تاسو ته پیغام پریدم اله کو باید ستاسو د دې پیغام در سره خبر کړم موږ له پاکستان څخه مهاجر راغلی یو تر اوسه پورې له موږ څخه هیڅ ډول همکاري نه ده سوې د تاسو څخه وغوښتنه ده موږ باید سې دی موږ دا پیغام تر ټولو چارواکو پورې ورسوي او د مصر رئیس ډول همکاري تر اوسه پورې نه ده سوې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته مو پیغام سوتو د ایران هیواد یز ولایت څخه نو دلته چې کوم افغان مهاجرینو ته پاسپورتونه تمدیدیږي یا پاسپورتو کوم تمدید شي ده یا کوم کاروبار سره روان ده په دې کې له موږ سره ډیر زور زیاتی پروبیزن نصره کیږي او ډیر انتظار په مو باندې دی بیا چې هله ورسو ډیر څو نفر ته اضافه پاسپورتونه نه تمدیدي خلکو ته خوشکی کوي او ډیر دغه کوي د چارواکو څخه دا غوښتنه ده د ازادي راډیو کارکونکو څخه چې دا د مخ خبرونه مو چارواکو ته ورسوي او چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دا یو د مو یو بس خاص وو کې مو یو ډیر به سرپرست یو ډیر به عزت یو یعنی مو سره ډیر برخورد کی په دفترو کې دا پیغام شیر سينو ډیر خیو نام وسط او سلام
السلام علیکم د آزاد رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم خو د یو څو ورځو جوړه خوشاله به نو افغانونه پکتیکانه دلته ورور کوم پیره پرخنای د سکریس ته ډیر خلک لري پرتو سیمو کې د نو مرکز ته رسیدل کې نس کولای نو شهر کوم دایله د صدا دفتر نه دا کوم د تذکرو کوم دفتر نه ستیاو سوالو ته انتقال کې ډیر پرتی سیمې د لولو مرکز لري د مرکز ټول رسیدګی نشي کولای یو څو یا سوري ورسیم په یو ورځ په دوه ورځې کې کار نه خلاصيږي نو ډیر غریبان په ټولو کې شپې ورته کوي مصرف پیرا دي ولادو کې د دفترونو سوالو یتم راسی زکس ټول خو رسته کی ورک مرکز ته نس کوله خلک لری پروتوسی مو کی پراته دي الله دې چارواکي ته وته پام وکي خاص توګه د خیر کوټ سوال ته سی باید دفتر راسی تک سی هغه ټول سوال د ډیر کلی پراته دي ورته نو ټول خو مرکز ته رسته کی نس کوله هلته بیا په اورس کار خلاصېږي نه
زه د گیزو د ولسوالۍ څخه د روزګان د ولایت خبره کوم دا زموږ تذکیري چې د چوار سوای نه دي تیار شوي زر افغانۍ دوه زر افغانۍ غواړي د مسلمانانو څخه د مسلمانانو شکي درې ورځې پهله ګرځولي څلور ورځې پهله ګرځولي دوی سړي نوم غلط یا چپای یا د پلار نوم چپای یا هکس دي دغه څه وي بله خو دغه مجاهدین چې دي وروره اضافه روپۍ غواړي بله خلک یې ډېر ستړي کړي دي
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ آزادی رادیو ته زما دغه پیغام دی چې کم نام شران چې دی لکه دغه کار مسولیت وو د خاک امیرتوب پر غاړه باندې دی موږ د لوړی خوا وبو وچی دی وبو نه لرو کښتونه د تاریخ باندې باندې نو باید په وبو یا په داسې بدل لار باندې سر وګرځو وسی چې هغه د خلک سره راټول شي پر هغه ځاګو باندې میش پاته شي کډې ځینې تللي دي داسې ځایونه شته چې تور پاته دي سړک مو خراب دی سړک مو جوړ نه دی السلام علیکم
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه سمیع الله سلام د هلمند ولایت د خانشین ولسوالۍ څخه خبر کوم زموږ په ولسوالۍ کې د مخابراتو شبکې ډېر سختې کمزوري دي سم فعالیت نه لري کار نه کوي موږ د مخابراتو شبکو سره د هیلو او د غوښتنو لرو زموږ ولسوالۍ ته انتنان راوي خاص بیا د بی سیم شبکې څخه فعالیت یې ډېر سخت کمزوری دي په ټوټه ولسوالۍ کې دوه دانې انتنان شتون لري چې یو دانه په ولسوالۍ کې ده یو دانه د کلیسوس پر منډیکا زموږ هیله دغه ده چې زموږ ولسوالۍ ته نور انتنان راوي او زموږ نیټ راکوي کې نوس خلک ډېر سخت ورسره په ستونزه کې دي او زموږ دغه د بیسیم شرکت څخه دا هیله ده چې نور انتنان راوي زموږ ولسوالۍ ته
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو ته همکاران ته سلامونه وړاندې کوم دلته د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ دلته د روشن سیمیکاټان د ډیر سور څخه د روشن سیمیکاټ کار کوي لیکن خاده نه څه خاده ډیر آزاد ده نو زما دا غوښتنه ده چې د لوړو چارواکو چې دا زما غږ ورسیږي چې دلته د روشن خاده ودروي او د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د مسلم آباد په کلي کې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه د هلمند ولایت د مرجو ولسوالۍ څخه صبرګل سالار دغه پیغام پرېږدم چې زموږ په منډیکا کې مخابراتي شبکې کار نه کوي څو څو وارې میسیجان استول دي راډیوګې هم ته چې زموږ مې پیغام درسره نشر کړي زموږ منډیکې ته د یو دانه خطر راوي وسلام په احترام
ملیا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ زه عبدالحلیم افغان یم د هلمند ولایت نادادی ولسوالۍ څخه می تماس نیولې دی زما آواز در سره نشر کی په رسنیو کې نورو خواته مخابراتي شبکې څه کار نه کوي هلمند ولایت نادادی ولسوالۍ د شورا او د میدان بغل ته دا موږ پیغام تر رسنیو او مسولینو پورې ورسوي مننه کوم سلام علیکم
سلام علیکم سینن لاش نور اندلین رحات د سپینور ولسوالۍ روز مونږ د وختنه چیز مونږ سره کوم کچي به چې د پاخش مریضان په هسپتال تر سو غنولم خرابېږي مونږ ټول شروع کو ټول د مونږ د وختنه ده چې مونږ سره کوم پاخ کوم ډیر زیات مشکلات
دا وو پیغامونه چې تاسو ازادۍ رادیو ته را لګلی وو موږ هم خبره کړل په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوګونو ورسېدل وي هغه ستونزې چې یاد شوې هغو ته حل لارې چارې ولټوي او کومې سپارښتنې مو چې کړې وي په هغو سپارښتنو باندې عمل وکړي
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 2 1 2 1.
اوس هم راځو د ورکشو وزانو د پروګرام لنډې برخې ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلامونه نیکی هیل احترامات میو منه د ازادي راډیو ټول مینوال ته خاص او ځانګړي سلامونه کوم. همدغه وخت مو په خیر ګډونوال در سره سرتاج ننګرهارې مو له ننګرهار ولایت یم. دا چې د لغمان مرکز نه مدثر په نوم یو ماشوم نادرکه شوی دی، نو که هر چاته معلومات دي د ورورې او بیا د زړه همدردۍ دي را سره په دغه شمارو باندې برخه واخلي. زه ورته دوه شمارې وایم: 0 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 اویا نه سوه درې نه سوه څلور دا چې ماشوم کال کېږي نه درکه شوی نو کورنۍ ورپسې ډېره زیاته خفه ده په دې هیله چې هر یو ملګري ته په لاس ورغلی نو په دغه شمارو دې راسره برخه واخلي. شمارې ورته رسېږي چې بیا هم تکراروم صفر اووه سوه شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت صفر اووه اویا اته نه سوه درې نه سوه څلور افغان شماره هم ورته تکراروم صفر پورا اووه سوه نه سوه څلور څلوېښت نه سوه یو څلوېښت په دې هیله چې پیغام را ته بار بار نشر کړي او پیغام مې ډېر حقیقتمن نشر کړي ډېره مننه پاکې خو وختونه او د الله په امان.
السلام علیکم ستړي مسی جوړ یاست په خیر یاست. عبدالسلام نومېږم. شیدایي څخه مې اړیکې نیولې د هرات ولایت څخه په دغه نامه الک ورک دی دا زما پیام نشر کوي. عبدالرحمن نومېږي د سخداد زوی دی د ملا سلام لسی دی د هر چا سره چې دی په دغه لمبر دی زموږ سره اړیکې ونیسي. وسلام.
ګران ورور عبدالسلام تاسو خو خپل نوم او د ورکسوی عزیز نوم اخیستی دی خو د تلیفون شمیره مو نه و ذکر کړی نو زه ستاسو دغه د واتساپ شمیره چې په کمپیوټر کې مې پیدا کړه ګران اوریدونکو ته لولم: صفر صفر درې نوي اووه صفر پنځه درې څلور درې دوه څلور اته. شمیره یو ځل بیا تکراروم: صفر صفر درې نوي اووه صفر پنځه درې څلور درې دوه څلور اته. ګران اوریدونکو تاسو چې همیشه خپل پیغام ثبتوئ نو لطفا خپل شمیره هم په خپل ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدی ریڈیو ٹولہ کرکن کو ریڈن کو سلام من ولن کوم ہلم نیم ٹولہ برا تر جوڑ خوش خوش علی کو سم چیر دو رکو عزیزان خبر و نی وی نو از ما دا پیغام پر شنا شرکی مج یو دوست برک دی تر لاس کال سوار لاس کال عمر لری کی چیر یو ور په اړه معلومات لري یا د خپل از ما غو رز ما سره پر دغه شمیره باندې یا اړی کټینګ کی او یا دی په واتس اپ باندې میسج راته وکي: 0 0 5 0 8 2 5 0 0 0 5 0 0 8 2 5 0. کچیر دې زما ژ خپل اوري او یا بل څوک په اړه معلومات لري زمر سره بیا ژغیر پیغام شریک کی او یا دی تماس را سره ونیسی. نو د کور څخه خوشینه وتلې مجه هیڅ په اړه معلومات نه لرو. د هر ډول شانس ستاسو د هیله لرم چې دا زما پیغام نشر کړي د ورکو عزیزانو په خبرونه کې.
ګران ورور سلام. لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبريږي خو د پخوا په شان بیل نه ده، بلکې د ازادي او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي. یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپل رکوسو عزیزانو او دوستانو په حق له خپل را لېږل شوي پیغامونه واوري. او بل خبره دا چې تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخیستی او نه هم د دغه رکوسوي عزیز نوم او کومه نشانه وایده. موږ تاسو پیغام خپور کړ خو به تر بده وي چې تاسو د سره یو پیغام را ولېږي او په هغه کې خپل نوم او د رکوسوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلمند ولایت مساکلا ولسوالی خبر کوم. ما یو ورور دی او کال کې د کور نه درکه سوې دي چې وته دی بیا هیڅ معلومات نشته. او دا هغه وخت موږ کړو مرجو ولسوالی کړې د مرجو ولسوالی څخه تللی دی. آیا یو کف دغه معلومات لري په داش مازی موږ ته زنګ ووي 0 2 4 9 8 0 4 1. د ده نوم اصلي نوم بسم الله جان دی. موږ په خیر محمد ورته ول د صدا ولي او د محمد ولي ورور دی د جنان اکا زوی دی.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلي نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلي اوسیدونکی محیب الله د عبدالوکیل کاکا زوی. تقریبا 15 کاله عمر لري. 10 کاله مخکې له خپل کوره د مسافرۍ په بهانه د ایران پر لوري خوځېدلی، خو په قچیا کې لاره کې له خپلو ملګرو د مریضۍ په خاطر په لاره کې پاتې شوی و. او له هغې ورځې تر نن ورځې د محیب الله په اړه معلومات نه لرو. محیب الله میانه قد لري، تور غنم رنګی ځوان ده، 15 کاله عمر لري. که هر څوک په اړه معلومات لري لطفا مهرباني دې وکړي له موږ سره دې په همدې واټساپ شمیره اړیکه ونیسي، تر څو د ده له غمجنې کورنۍ سره د ده معلومات شریک کړو او د ده د کورنۍ هغه دردمن زړه روغ شي. زموږ د واټساپ ټلیفون شمیره د 0 85 15 80 1 0 0 0 تکرار 0 85 15 80 1 0 0 0. نبی الله زابلی د محیب الله زابلی پلاته.
سلامونه وایم د ازادي راډیو د ورکو سو عزیزانو او دوستانو د خبرونې کارکونکو او ټولو محترم اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ بس. یو ځل بیا د واتساپ لیک تر اغلی استاسې میشنه اوریدونکو عبدالحد تعالی مده هلمند ولایت څخه. روجان ازمیر ملګری دی د خان محمد په نامه باندې دی، د ګل محمد زوی دی، د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دا 3 کاله کېږي چې نادرکه سوی دی. نو که چیرې خان محمد ما ژغ په خپل اوري یا یو بل ملګری د په حق باندې معلومات لري، د مهرباني د طریقې ما سره د ټلیفون پر دغو نمبرو باندې په تماس کې سي. زموږ د ټلیفون نمبر دی 0 8 4 1 1 2 9 0 4. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 4 1 1 2 9 0 4. او افغان بیسم شمیره ده 0 0 6 3 2 1 3 3 8. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 0 6 3 2 1 3 3 8. خدای دې وکړي چې زموږ پیغام نشر کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتہ. د ازادۍ رادیوی زړه تراتی او همکاران ته نیکی هلی سلامونه وړاندې کوم. زه عبد الله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه او د کاریز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام هم داسې دی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي، د 15 کالو دی، 2 کاله کېږي چې د هلمند ولایت د کاریز د سیمې څخه نادرکه سوی دی. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې، کورنۍ ډیره پریشانه ده او کورنۍ ډیره خوابدی ده، ځکه ماشومان تر شا پاته سوي دي. نو نه د مړه او نه د ژوندۍ درک ورته ستام. نو یله کوم چې زما اخلاقي دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وایم. که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمیره دي، زما سره اړیکه ونیسي 0 0 6 5 0 0 1 5 2 0 0 0 0 1 5 2. نو هیله د ازادۍ رادیو سکوم چې زما اخلاقي همدغه پیغام تر اوریدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادۍ رادیو ټولو درنو او قدرمن اوریدونکو ته سلامونه. لیک تر اغلی اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشیر ولسوالۍ د سیمې څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کېږي نه درک سوی دی. د ده کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر د 16 کلن عمر یې، د 18 کالو دی او دی کاری محمد طیب نومیږي. دا جملا محمد عیسا خون مرحوم زوی دی، د هلمند ولایت دی، د واشیر د ولسوالۍ د چاګولي کلي اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولي ته پر لارې باندې نادرکه شوی دی بن څلور میاشت لا زیاتې پوره شوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندستای معلومات یې راکړي.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړی و. نو کچېرې ستاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ، نو د ډېرې مسلمانۍ مهربانۍ همدردۍ له مخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د 0 1 2 3 4 9 یعنی 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9 په دغه شمېره باندې تاسو کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. نو ښه وخت، ښه چارې، خدای پامان، السلام علیکم.
څنګه وشه په خیر جوړې اله دوه ساعته جوړ وسه د نه پار چې دی دا شپږ میاشت کېږي چې ورک دی. نوم مې میروالی دی، د پلار نوم یې عبدالوهاب دی، د نیکه نوم یې لحمحمد دی. د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت د کلي دی. نو دا شپږ میاشت کېږي چې نادرکه دی، که هر چا معلومات وکړي پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسي 0 1 3 2 1 1.
سلام علیکم، زه اسماعیل پلار یم، د کوچنی اختر درېیمه ورځ ولاړې غورغوري ته د غزنې دغه یې ورک شو ته اوسه معلومات نه لرم. نو ما ته هېڅ معلومات نه کېږي، یو دوستو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ما ته خبر راکړي. زما نوم لالجان دی، بل کوچنی زوی لرم نوم یې عبدالله دی، زما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې، خو ما د واتساپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. 0 0 3 9 2 8 8 4 4 1 0 شمیره بیا تکراروم، 0 0 3 9 2 8 8 4 4 1 0.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پریژمه چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ یو قریب دی چې حکیم خان نومیږي، چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبدالطیف. او عبدالله چې و هغه زما همصنفی و، دا په درې کاله کېږي چې د شمېرې راڅخه د سب څخه وتلي دي د سیم کارت څخه. نو دغه هیله لرمه چې دی که چیرې دوی زما خپله ږغ اوري، او خصوصا عبدالحمید او عبدالله، نو د خیر سره هغه شمېرې د ازادۍ د راډیو د لارې نو دوی زه خپل شمېره پرېږدمه. که چیرې دوی یا بل څوک د نور قریبانو دوی نږدې دغه پیغام واورېدی، نو لطف دی وکړي او زما سره تماس ونیسي او زه خپل شمېره په دغه پیغام کې پرېږدمه چې انشاءالله مونږ د ازادۍ راډیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په یو څو واره نشر کړي. نو شمېره ته اعلانوم 0 0 3 0 5 0 0 8 0 0 0. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادۍ راډیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نو ستاسو وخت نه نیسم، السلام علیکم، به احترام.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه. ورسله سلام ده چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامه وزاره او د نن نه 22 کاله مخکې وتلی د کوره، او بیا په درک او په تینل نه لګي اوسه پورې. که چېرته معلومات یې په دغه شمېره باندې را سره اړیکه ونیسئ 0 1 0 0 8 0 6 9. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهربانۍ د وجې نه دي موږ سره اړیکه ونیسئ. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایئ. او نن رمضان دی، په قوم زارا دی، مجاهدینو وخت کې د مجاهدینو ته تسلیم شوی و، بس دا وخت نه موږ سره شوی و چې موږ خپل کور ته ځنه ځم بیرته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات د ورکسو عزیزان او کارکونکو او ردونکو څنګه است جوړ اس په خیر اس تیار او شان تاتم یو ځنګلی سلام کوم احمد کنداری خبر کوم د هلمند ولایت د ګریش ولسوالی سره زموږ د کاکا زوی ورکسو دی چې د اتلو سکلو دی نو تقریبا د لاسکاله کیږي د اتلو سکلو د شلو کلو پر شاخوا دی تقریبا د لاست بولس کال کیش تخپل کور نه ترکه سوی دی د کندهار د باغپل ولسوالی باغپل خو د باغپل په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې نو د لیته نه درکه سوی دی د خپل کور سره تر دانه پوری بیا د مړو د ژوند دي درک نه دی معلوم سوی نو ما وس دا پیغام ته سپری شوې هر ملګری پیدا کړی معلومات ورته نو زمر سره دی په دغه ټلیفوني شمیرو تماس ونیسی 0 3 9 8 1 0 بل شمیر سلام د 0 4 9 2 3 1 9 3 0 0 9 5 8 1 0 1 4 3 9 2 د خدای په امان ویل د سینما پیغام نشر کی.
السلام علیکم تاسو ته څنګه کار کوم کو دې دوم سلام په دې له چې جوړ وغه بس مننه چې موږ دا چې پرونه جوړه کړې ده زبر د ورکو سوا دي ځانو د پاره دا پرونه موږ جوړه کړې ده به ښه پندور کار دی زموږ یو دوه صورت دی د مصطفی په نامه د پرا ولایت نردری ورسالی اوسیدونکي دي د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی نو که هر څوک په دې اړه معلومات لري یا د چا لیدلی نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګه کړي د ټلیفون شماره د سوام 0 0 4 2 8 0 0 2 شماره یو ځلې بیا وایم 0 0 4 2 8 0 0 2 مننه د خدای په امان.
السلام علیکم د شمزول مصالح ز خبر کوم د اسرائیلي د کلی د زیندین کاکوزی د جمهوریت په جغرافته کې څوک معلومات لري او څو په کندهار کې د کډوی په خبره ما خبر دي ما په دغه شمیره کې زنګ راټوي چې تر څلور اویا وسو شپاس څلور سو څلور پنځوس و دا مصالح شمیره ده بل دې څنګه سره باندې څنګه ټوي کومه ځا اوري یا کومه پیغام څوک اوري او کوم کاري سره وکړي هغه شمیره دې څنګه سره د 0 0 2 0 3 0 2 په دا شمیره کې مو تاسو څنګه وي کار چې دې موږ غوړي یا له سره ملګری مو څوک دې څوک سره شنه ښایي په ټول نوم دې میرا په دې د زینبین کاکوزی او د دغه نوم دې چا وویل چې ته شم نه بدل کړې ده نو که زموږ زغر څو یو ورځې مسلمان اوري هغه دې مسکه به شمیره زنګ ووي 0 0 4 0 0 5 0 دا سلام شمیره ده دوم شمیره دې سم ده 0 0 2 0 3 0 2 او سلام.
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا خپل همکارانو طاهر روحان او اجمل انځخه مننه کوم چې د پیغامونو په راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې وه. ہر سہارا بسرے پزڑ کے میں تمنی ول ولیرا پر وے او پزڑ کے میں تمنی ول ولیرا پر وے او سادہ بنگڑو شنگ شنگ
د آزادی میلمه.
د آزادی میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. تاسو د آزادی رادیو خبرونې اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو فشارونه او محدودیتونه زیات سوي چې پر دې مسالې کورنیو او نړیوالو ادارو اندېښنې شولې دي. ځینې فعالې میرمنې په دې برخه کې وخت نا وخت خپل ږغ پورته کوي او افغانستان ته د نړیوالو د پاملرنې غوښتنه کوي. په دوی کې یوه هم ځوانه فعاله وژمه توخی ده چې نن مو د ازادي میلمه پروګرام کې میلمنه ده. میرمن توخی پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې کدره ته وایس چې ستاسو په نظر نن سبا په افغانستان کې یو ښځه یعنی څوک؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته. وضعیت په کتو یو ښځه په افغانستان کې زه فکر نه کوم چې دوی په لومړۍ کټګوري، دوهم کټګوري، حتی د ټولنې دریم قشر په سترګه هم نه ورته ګوري، ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي د ښځو ټول هغه حقوق چې اسلام او ځایي قوانین ورکړی هغه ټول ورڅخه اخیستل سوي او ښځې ټول پر کور کښېنول سوي. دا به واضح درته ووایم چې افغانستان اوس د ښځو لپاره په یو زندان بدل سوی.
تاسو چې دغسې وضعیت ګورئ د یوې نجلۍ په حیث څه احساس کوئ؟ څومره ځان د دغو ښځو سره چې په افغانستان کې د ځینو په باور په یوه پرانیستي زندان کې یا سرخلاصي زندان کې ژوند کوي، هغوی چې هر څه کړاو ګلی رواني لحاظ، په فزیکی لحاظ، په جسمی لحاظ، په فکری لحاظ څومره تاثیر کوي تاسو باندې؟
تابن پر ما باندې ډېر تاثیر کوي، ځکه زه یو له هغو کسانو څخه وم چې د مکتب له دورې څخه د ښځو د حقوقو لپاره، د ښځو د زده کړو لپاره ما کار کوي. مختلف ما په هوی پروګرامونه مې درلوده، غټ غټ مجلسونه او کنفرانسونه مې درلوده، او زما هدف هم دغه و چې په افغانستان کې ټولې ښځې د خپل ټولو حقوق څخه برخمنې وي، او نه یوازې دا چې تعلیم حق، د کار حق، بلکې ټول هغه حقوق چې اسلام او همدارنګه وضعي قوانین ورکړی و د ټولو څخه برخمنې وي. ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې د جمهوریت په دوره کې هم په لرې پرتو سیمو کې ډېری ښځې د ځینو حقوقو څخه چې قوانین ورکړی و دغه څخه برخمنې نه وي، او یا هم بیخي خبر نه و چې قانون یا اسلام دوی ته کوم حقوق ورکړي. نو د دې لپاره موږ مختلف عام په هوای پروګرامونه او مجالس درلودي. نو یو هیله مو درلوده، یو امید مو درلوده چې افغانستان یو ترقی او همدارنګه پیشرفت لوري ته به روان دی. ان شاء الله موږ به داسې ورځ ووینو چې ټول ښځې په افغانستان کې د خپل ټول حقوق څخه به برخمنې. اما متاسفانه داسې ورځ راغی چې د ښځو څخه هغه کوم حقوق چې لودی په جمهوریت په دور کې هغه هم ورڅخه واخیستل سو. نو تا باندې انسان زوري زما په رقم یو انجلۍ چې ټول عمر یې د ښځو د حقوقو لپاره، د ښځو د تعلیم لپاره کار کړی، تا باندې زوري ژم هر ورځ چې د افغانستان څخه خبرې ژم، یا د نن په افغانستان کې زما همکاران نورې ښځې هم د زموږ د ائتلافو غړي د هغوی سره چې زه په تماس کې یم د هغوی د وضعیت څخه خبرې ژم. تا باندې زوروي مې نه یوازې چې موږ زوري روحي او همدارنګه ذهني وضعیت زموږ ورستر بلې تابان خرابېږي. د ننه په افغانستان کې هغه ښځې چې شل کاله کار کړی، شل کاله درس ویلې او کار یې کړی او د ځان لپاره یو ژوند جوړ کړی و، نو چې ټول په یوه پلا په کور کښېنول سي، تابان د هغوی به څومره روحي وضعیت او ذهني وضعیت خراب وي. تاسو ته بهتره معلومیږي راپورونه نشریږي چې افغاني ښځې خاصتاً افغان انجونې چې مکتبو څخه ګرځول سوي هغوی د ډپریشن سره مخ دي، او په ډېره غټه کچه افغان انجونې په ډپریشن باندې اخته دي چې دا خپله انسان زوري. زه فکر کوم چې دوه کاله د افغان ښځو لپاره چې په افغان ښځو په وضعیت باندې، هم د افغانستان په وضعیت باندې چې نړیوال چوپ او یا هم پرته له دغه سټیټمنټو څخه دوی هیڅ شی نه لري، دا بیخي ډیر وخت دی. باید همداسې ادامه ونه لري او دوی باید نړیوال قوانینو څخه په استفادې چې د بشر د حقوقو لپاره کوم شیان ذکر سوي، کوم ماده ذکر سوي، دغه څخه په استفادې دی باید دوی د افغانستان لپاره اقدامات وکړي.
تاسو یادونه وکړئ چې دغه تقریبا دوه کال کېږي چې دغه وضعیت دغسې روان دی. که دا وضعیت دغسې دوام پیدا کوي څه ګوري د یوې ښځې آینده په افغانستان کې؟ څه فکر کوئ چې د دوی په برخه کې به مثبت تغیرات راځي که دغسې به مسایل منفي روان وي؟
طبعاً مسائل به منفی لوری ته روان وي. او اوس هم روان دی. په افغانستان کې جبري ودونه ډېر سوي دي. په افغانستان کې په کم عمر کې د نجونو ودول ډېر سوي. په افغانستان کې په بدو کې د ښځو ورکول ډېر سوي. کورنۍ تاوتریخوالی ډېر سوي. او دا ټول شیان له بېسوادي څخه، له اقتصادي مشکلاتو څخه راځي، ځکه ډېری په افغانستان کې افغانې ښځې، ډېری اکثریت ښځې د خپل کور نفقه او هر څه د دې مسولیت په غاړه وو، ځکه دوی خپل خاوندان یا هم خپل زامن په دا تیر شل کلن جنگ او جګړه کې له لاسه ورکړی وو. نو طبعا کورنۍ تاوتریخوالی ډېریږي. دوی لپاره زه هیڅ آینده نه وینم په دا وضعیت چې دننه په افغانستان کې اوس روان دی، ځکه امکان لري چې ځان وژنې کیسونه ډېر سي، ځکه ډېری هغه ښځې چې کور کې هیڅ نارینه نه لري او ټول د کورنۍ نفقه او هر څه د دوی په غاړه وو، د دوی ماشومان یا هم د دوی لپاره طبعا یو ورځ دې ته مجبوره کیږي چې ځان وژنه وکړي، یا هم ډېری د ماشومانو هغه ګردې او ځینې نور د بدن غړي دوی خرڅوي. او وضعیت دغه سطحې ته رسېدلی. نو له دې څخه معلومیږي چې د نن په افغانستان که اقتصادی وضعیت، بشری بحران هغه خپل اخیری اوج ته رسیدلی. نو د ښځو لپاره زه هیڅ داسې یو آینده نه ګورم. په همدې وایم چې هر څومره ژر چې کیږي باید ځینې اقدامات چې باید د نړیوال څخه پخوا باید سوی وای هغه وسی.
بل تاسو د نړیوالو د اقداماتو خبره وکړه، وخت نا وخت تاسو د افغان ښځو او نجونو په ملاتړ غږ پورته کوئ، فکر کوئ چې داسې کوم ارګان ستا چې ستاسو دغه غږ اوري، یا دغه د پخوا په څیر یا داسې کسان سته چې واقعا اهمیت ورکوي دغه د افغان ښځو غږ ته؟
زه فکر کوم چې د افغانو ښځو اصلي دښمنان هغه کسان دي چې په دوحه کې د طالبانو سره مذاکرات یې درلوده، خبرې اترې یې درلوده، اما د افغانو ښځو هغه سری کرښې هغه ورته مهمې نه وي. اوس فعلا چې موږ د بهر د هېواد دننه په افغانستان کې افغاني ښځې خپل ږغ پورته کوي، یا هم خپل حقوق غواړي، یا بهر د هېواد موږ مظاهرو او یا هم د غونډو او مجلسو کې چې برخه اخلو، طبعا نړیوال د خپل ګټو پر اساس باندې هغوی خپل هغه اقدامات کوي چې دوی ته کوم شیان مهمې، کوم موضوع چې دوی ته ګټه دی ډېر رسولی سي، دغه پر اساس باندې دوی مثلا خپل تصامیم نیسي. اما موږ چوپ نه پاتېږو. موږ د هېواد څخه بهر یا هم دننه په افغانستان کې دوی ته هر ورځ دا ور په یادوو چې دننه په دا ټوله نړۍ کې یو هېواد سته چې نجونې یې حتی مکاتبو ته نسي تلای. ځینې قوانین سته، نړیوال قوانین سته چې د بشر د حقوقو لپاره جوړ سوي، او هغه د همدغه نړیوالو لخوا جوړ سوی. نو که چېرې هغه قوانین په افغانستان کې نه تطبیقیږي، دا په دې معنا دی چې نړیوال د بشر د حقوقو جعلي مدافعین دي.
تاسو د قطر د مذاکرات د پروسې یادونه وکړه. د تیر حکومت چارواکي وخت نه وخت استدلال کوي چې په دغو مذاکرو کې د ښځو استازو هم برخه درلوده چې د ښځو استازولي یې کوله. څه فکر کوئ چې د ښځو استازولي نه ده سوی، که هغه موافقي چې سوي دي په هغې کې دغه د ښځو مسلې ته چندانې پام نه دی سوی، یا کیدای سي د پردې تر شا ځینې موافقي سوي وي چې د ښځو دغه د حقونو مسله یې له پامه غورځولې؟
زه فکر کوم چې هغه د پردې تر شا په دوحه کې چې کوم خبرې او اترې او مذاکرات وسو، هغه تر اوسه پورې زموږ ټولو خلکو ته روښانه نه دی، او زموږ لپاره ډېر زیات سوالونه زموږ سره پیدا کیږي هره ورځ چې د دوحې په تړون کې تاسو په کوم موضوعاتو باندې بحثونه درلوده، د ستاسو مجلسونه په کوم موضوعاتو باندې سرخیده. یعنی 50% ښځې د افغانستان ښځې چې 50% نفوس د افغانستان جوړوي، حتی 80% نفوس د افغانستان جوړوي، هغه هیڅ دوی ته مهم نه وو. په کوم مسایلو باندې مثلا دوی بحث کوي؟ دغه شی، دغه سوال د ټولو افغانانو سره دی، خاصتا د افغان ښځو سره دی. نو زما په نظر، زه فکر کوم چې ما د مخه هم اشاره وکړه چې ټول هغه کسان چې د دوحې په تړون کې وو، که هغه نړیوال هیوادونه وو،
کاغه د ملل متحد استازي وي دوی ټول د افغان شوزو په وړاندې اوس مسول دي ځکه دوی د افغان شوزو هغه سری کرشي چې وی د هغه په حق لې یا هم بحث نه د کړی یا کم کا بحثونه کړی یا هم هغه یوازې لکسي د ورقه په مخ کې دی ځکه دلته مسولیت نړیوال تراجی کیږي ځکه دا دوه تړون خپل د دې بای سوچ طالبان وخت ورسیږي نو مسولیت دوی تراجی کیږي ټول هغه هوادونو ته ټول هغه نهادو ته هم درنګ یو ان ایجنسیز ته چې په دې مجلسو کې وو چې باید وست افغانو شزو لپاره دوی ودریږي او د دې اوسنۍ وضعیت لپاره یو د حل لاره پیدا کړي.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو وروسته ستاسو په څیر په زرګونو لوستې ښځې له افغانستان ووتلې، اوس هم دا پروسه روانه ده چې دوی له افغانستان ووځي. دوی د څه په لټه له افغانستان ووځي؟
اوس فعلا په افغانستان کې زما لپاره دا هم تر ټولو هغه بدترینه او تر ټولو غټه ستونزه همدغه د ځوانانو فرار دی. ګوري شل کاله دغه ځوانان زحمت یې وایستې، درس یې وویل او ځانونه یې تر یو ځایه پورې ورسوي، اما کله چې ثمر ته ورسېده میوه یې اوس نور هیوادونه خوري. دا خپل چې دی یو 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 غټ بحران دی ځکه دا ټول مسلکي خلک وو، دا ټول هغه کسانو چې د افغانستان د اقتصاد په بسیا کې د افغانستان په پیشرفت او ترقی او په ټول ارساتو کې په ټولو اداراتو کې دوی ډیر مفید تمام دي ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخ دی او د خپل د ځوانانو فرار چالته تاسو ته بهتره معلومیږي چې ډیری ځوانان چې په کوم وظیفو کې چې وو دغه وظیفو څخه استفاده ودی نو هغه په دې کوشش کې دی چې له وطن ووزي ځکه وظیفه نه یې کار نه یې ناامیدی نو د کو نفقه سو کوته برابرې نو دا دې بایس کې چې له افغانستان ووزي زیاتره پلرونه د خپل د لونو د تحصیل لپاره دوی په تشویش کې دي دغه په خاطر له افغانستان ووزي نو د خپل یو غټ بحران دی زما په نظر د لیبیا چې د افغانستان څخه راووزي په بهر کې یا په اروپا او په امریکا کې د مختلفو مشکلاتو سره مخامخېږي. دوی ټول شیان برته له صفر شروع کوي، ژبه زده کوي او خپل اسنادونه دوی تر سوچ ترجمه کوي، ایوالویشن کوي او هغه هم نه پوهیږم چې د ډیری د دلته په اروپا کې خو د ډیری د منل کیږي یا هم نه منل کیږي، باید اضافه درس ووایي. طبعا دا د خپل یو غټ بحران دی، دا به ډیر شي چې ځوانان راپورته سي او د خپل حقوق لپاره دا کوم ستونزې چې دوی ورسره مخ دي د لپاره خپل ژغ پورته کی ځکه فرار د وطن څخه د یوازنی حل لار نه ده. څومره ځوانان بل افغانستان څخه راوسی ټول خو راوتای نسی، ټول لپاره هغه زمینی شاید مساعد نه وي چې زیاتره هیوادونه یو محدود لیست پر اساس باندې مثلا مهاجرین قبلی دی لپاره باید حل لار پیدا سي او دغه ټول مشکلات چې د نن په افغانستان کې روان دي یو خوانه دی. یعنی که په صورت عموم کې وایو چې افغانستان نه یوازې د ښځو لپاره بلکې د ځوانانو لپاره د ټولو خلکو لپاره اوس یو مسون هیواد نه دی او ټول خلک اوس ناامیده سوي.
بل تاسو په ورستی مورد کې په جرمنی کې په یو غونډه کې برخه اخیستې و، نه په غونډه کې مو د ښځو او نجونو په ملاتړ خپل آواز پورته کړ. د هغو مدني فعالانو په اړه مو خبري وکړې چې دا مهال د طالبانو په بند کې دي. د دغه سی پلیټ فارمونو څخه په استفاده تاسو څومره په دې برخه کې هڅه کوي چې هغه د ښځو په اړه، د ځوانانو په اړه، د نور افغانانو په اړه نوویل خبرې د نړیوالو تر غوږونو ورسوي؟
زه فکر کوم چې پلیټ فارمونه چې هر څومره ډیر سي، هر څومره چې د غونډې او مجلسونه ډیر سي یا هم مظاهرې ډیر سي یا هم رادیوي تلویزیونی پروګرامونه ډیر سي، زه به دا ډیر ښه ګڼم که چیرې آډیو او ویډیو میسیجونه هم ډیر سي په د راډیو او تلویزیون له لارې. نو دا ډیر مهم تمامېږي ځکه د وطن د عیني واقعیت پر اساس باندې باید وژغیږو خپل ژغ تر نړیوالو پورې ورسوو، تر هغو خلکو پورې ورسوو چې د افغان ښځو وضعیت دغه ورځې ته ورسوئ. نو زه فکر کوم چې دغه پلاتفورمونه ډېر ښه دی چې د افغانستان د عیني واقعیاتو پر اساس باندې یو څوک ولاړ سي، پر سټیج وژغېږي، یا هم هغه د افغانستان هغه کوم مشکلات چې د ښځو په وړاندې شتون لري، د ځوانانو په وړاندې شتون لري، د هغه په هکله وژغېږي. نو نړیوالو ته یو رقم ریمایندر دی چې دوی ته دا را په یادول دي چې افغانستان تاسو دغه ورځې ته پرېښېدی، او افغانستان کې ښځې، ماشومان او همدارنګه ځوانان په صورت عموم کې ټول افغانان د دغه مشکلاتو سره مخ دی. نو دا به ډېر ښه وي چې مخامخ داسې نیګوشیشن یې خبرې اترې چې څوک ورسره وژغېږي، خپل مشکلات ورسره شریک کړي، او تر څو دوی دې ته مجبوره سي چې باید اقدامات وکړي، او عملي اقدامات، ځینې نور اقدامات چې باید سوي وای پخوا هم ما مخکې هم اشاره کړې وو، هغه باید مخته یوسي.
بل تاسو په افغانستان کې بیلابیلو غیر دولتي ادارو سره کار کړی دی، اوس چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو سره په تماس کې یاست، د هغوی لپاره لومړیتوب څه دی؟ د دوو کلونو کې د دوی لومړۍ غوښتنه څه ده؟
زه فکر کوم د افغان ښځو لپاره، د افغان نجونو لپاره اوس فعلا لومړیتوب هغه د ښوونځیو خلاصول، د مکتبونو دروازې د دوی په وړاندې خلاصول، دغه د دوی لپاره یو لومړیتوب دی. ځکه افغان نجونې، څو میلیونه نجونې دوی د مکتب څخه ګرځي، دوه کاله یوازې په دې بهانه باندې دوی تیروي چې موږ مناسب چاپریال برابرو، یا هم موږ په ځینو تخنیکي ستونزو باندې کار کوو. زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې داسې یو خاص ستونزه د مخه شتون درلودی، یا هم مناسب چاپریال نه و. تاسو ته بهتره معلومیږي چې افغان نجونې په هغه لباس کې مکاتبو ته تله چې یو کس کولی سي په هغه لباس کې حج ته ولاړ سي. افغان نجونې د پخوا څخه هم د افغان نجونو مکاتب د الکانو د مکاتب څخه جلا و. زیاتره استادان د نجونو د به د نجونو په مکتبو کې هغه به ښځینه استادانې وي، او دغه تر څنګ نصاب هم اسلام او همدارنګه د وضعي قوانینو پر اساس باندې جوړ شوی و. دغه کوم دلایل چې دوی وایي دا اوس نو د هیچ چا لپاره د منلو وړ نه دی، بیخي تکراری شوی دی. او دا دوه کاله د نجونو د مکتب څخه ګرځول دا زیان یا هم ضرر د افغانستان لپاره څومره ډیر رسیږي، د افغانستان په ټولو، یعنی د وطن په اقتصاد او همدارنګه پیشرفت په ټولو شیانو کې طبعا څومره رول لري د نجونو زده کړه، یا هم په صورت عموم کې زده کړه. اما اوس فعلا د دوه کاله چې افغان نجونې له مکاتب څخه ګرځول سوي دي، د دې زیان به څومره کلونه دوام وکړي. نو زه فکر کوم چې د افغان نجونو لومړنۍ غوښتنه به همدغه یي چې موږ مکتب ته پرېږدی، او دغه تر څنګ د کار حقوق چې دی، ټول هغه حقوق چې اسلام ورکړی او وضعي قوانین ورکړی، زه فکر نه کوم چې افغان نجونې داسې یو بل حق وغواړي چې هغه یا هم د اسلام سره یا هم د قوانینو سره په خلافت کې یا مخالف وي. نو زه فکر کوم چې باید ټول حق او حقوق چې اسلام او وضعي قوانین ورکړي هغه باید ورکړل شي.
طالبانو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته نجونې د شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم څخه منع کړي دي. په اولو کې د نجونو غوښتنه همدغه وه چې مکتبونه خلاص شي، هغې نه وروسته په ډسمبر میاشت کې ښځې او نجونې له پوهنتونونو منع شولې. اوس دا غږ تقریبا دوه برابره شوی دی. وروسته یې د ښځو کار په غیر دولتي موسسو کې بند کړ، بیا د ملګرو ملتونو په ادارو کې، او په وروستي مورد کې د ښځو سینګار ځایونه هم بند شول. یعنې ورځ په ورځ دا محدودیتونه چې زیاتېږي، تاسو ته څه ډول یو تصویر دا وړاندې کوي؟
بحران دی د افغانستان لپاره، د افغان ښځو لپاره. او دا خبره خو ما دغه وخت څخه کړې وه چې 2018 کال د 15 اګست څخه وروسته چې ما مرکې درلوده او مجلسو پروګرامو ته تلم چې اوس خو یوازې نجونې د مکتب څخه ګرځول سوي، اما ورځ به یې راسي چې نجونې به له پوهنتونو څخه هم ګرځول کېږي، د کار څخه به هم ګرځول کېږي. دا هغه سټیپ بای سټیپ، هغه د زینه په زینه، یعنی ښځې په صورت عموم کې د ټولنې څخه هڅو اوس داسې یو ځای نسته چې ښځې هلته مثلا مصروفي کار وکړي یا هم خپل نفقه پیدا کړي یا هم داسې یو اکاډمیک برخه کې داسې یو ځای نه ده پاتې ځکه کورسونه انسټیټیوټس ټول شیان اوس بند شوی دا خپله یو غټ بحران دی زما په نظر فکر کوم دا د طالبانو ایدیالوژي دی دوی د 1995 څخه تر 2001 کال پورې چې حکومت د دوی په لاس کې وو همدغه پروسه دوی مخته یوړه او ښځې یې د ټولنې څخه حذف کړې اوس فعلا هم هغه کار کوي کله چې دغه 15 کاله تاسو مطالعه کوي تاسو ته معلومیږي چې ټول هغه سټیټمنټونه یا اعلامیې دوی صادروي چې په هغه وخت کې دوی صادر کړي وو یا یې صادروله نو د دې څخه معلومیږي چې دا د طالبان ایدیالوژي دی دوی همدغه وایي چې ښځې یا د کور یا د ګوري او باید په کور کښېنول سي کار وظیفه او درس او تحصیل ونه کړي ځکه شل کاله د لرې پرتو سیمو ته که موږ وګورو چې د طالبانو په لاس کې وو دغه ناامني سیمې چې وې په هغه سیمو کې هغه وخت هم مکتب نه و د شل کاله مکتب نه و نجونې مکتبو ته نه تله د مکتبونه به سوځول کېده مکتبونو ته به اور اچول کېده او دوی دغسې یو ذهنیت هغه وخت په د لرې پرتو سیمو کې ایجاد کړی و چې نجونې دې باید مکتبو ته ولاړ نه سي نو دا دوی شل کاله لری پرتو سیمو کې همدغه چې هغه سیمې چې دوی په واک کې وو همدغه پالیسي یا همدغه کار دوی مخته وړی وو او اوس فعلا هم هغه کار کوي
اوس چې په جلا وطنۍ کې شپې ورځې سبا کوي ځینو کسانو سره چې زه خبرې کوم هغوی وایي چې هر ورځ د وطن په فکر کې دي هغه کسانو سره چې په تماس کې دي هغوی خوب ته ورځي د هغوی پر ستونزو باندې زیات وخت سوچ کوي تاسو چې په جلا وطنۍ کې ژوند کوي فکرا په افغانستان کې یاست د افغان ښځو سره یاست که څنګه
زه فکر کوم چې دا سیو ثانیه باندې چې زما په وطن هېری تاسو ته به تر معلومیږي چې مهاجرت او مسافرت ترمنځ ډېر فرق دی مسافرت کې لا امید لري چې برته وطن ته ګرځي خپل کورنۍ ته ګرځي اما مهاجرت کې دغه امید نه لري زما پلار جان تقریبا 13 ورځې د مخه وفات شو ما ونه سوای کولای چې خپل پلار جان وګورم په دغه وضعیت د لاسه طبعا ستونزمنه راته تمامیږي هر ورځ چې تیریږي زه په دې هیله یم د لې تر اوسه پورې ما د دې فکر نه ده کړی چې زه دلته خپل ژوند جوړ کړم یا کور او دا شی او هغه شی تر اوسه پورې زما بیکونه همداسې تړلي دي او زه په دې هیله یم چې یو ورځ بیرته خپل وطن ته وګرځم
په همدې هیله تاسو چې په افغانستان کې زیاتو ښځو سره خبرې کوي مخکې مو د تاوتریخوالي مسلې ته یا اشاره وکړه په ځینو کورنیو کې ښځې مخکې هم په تیرو حکومتونو کې هم د تاوتریخوالي سره مخامخ وي اوس هغو نارینه ورته چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کوي څومره زمینه مساعده شوې ده چې په خلاص مټ دغه څه وکړي او دغه ښځې خو اوس د غږ اورېدو دپاره کوم مرجع هم نه لري
تر ټولو غټه ستونزه طبعاً دا هم دی چې دغه کومه په هوایي پروګرام مونه چې و په افغانستان کې د ښځو د حقوق په باب چې به و چې اسلام کوم حقوق درکړي یا وځي قوانين کوم حقوق درکړي دغه اما په هوی پروګرامونه اوس په افغانستان کې بند سوي فعلا تاسو ته به تر معلوماتي چې ډېرې د سوشل میډیا ته هم لاسرسي نه لري یا هم انټرنیټ ته یا هم دغه لري پروتو سیم ته چې وینو حتی ټلیفون نه لري رادیوګان هم ډېرې چې دی اوس د لري پروتو سیم کې فکر کوم نشرات نه لري طبعا دغه تاسو رات ردی کورنۍ تاوتری خواله ما د مخه مویل چې ډیریږي جبري ودونه ډیریږي تر څنګه په کوم عمر کې دنجونو ودول په بادو کې د شوزو ورکول دغه ټول شیان ډیریږي ډیرې سیمې ووی چې مشکلو د جمهوریت په دور کې اما په هوی پروګرامونه مدلو ده دوی ته به مو چې وایل چې تاسو د میراث حق لري دوی ته به ډیر جالب وو ځکه دوی نو خبر لدی چې حتی دوی د میراث حق لري یا هم دوی د دې حق لري چې زده کړو کې تعلیم وکړي په دې شیانو باندې یعنی په ډیر کوچني شیانو باندې چې باید یو انسان پوسی او شزه باید پوسی چې زکه هغه اساسي حق دی په هغه باندې دوی نه پوهیده او دغه عامه په هوی پروګرامونو او په جمهوریت کې چلری پروتو سیمو ته به شوزیت لا او شوزته به عامه په هوی پروګرامونو جوړول یا هم د تلویزیونو لاله به وي د رادیوګان لاله به وي د غټو کانفرنسونو ټاون هالونو لاله به وي یا هم د بلبورډو والاټونه به وو د دیوالی رسامیانی چې به وي پټو ایگزیبیشنز به وو دغه شیان به وو چې یو رقم اوورنس رایزنګ وو یا هم عامه په هوی وو د شوز لپاره او د یو شی ورسخسته کوي او د خپل حقوق په حق له خبرې دی تابن اوس داسې یو پلیټ فارم نسته چې شوز د خپل حقوق په حق له پوسی یا هم داسې یو پلیټ فارم اوس په افغانستان کې نسته چې هغه د شوز پر موضوعاتو باندې بحث کوي هغه ټول پلیټ فارمونه ورسخه اخیستل سوي افغانستان اوس د شوز لپاره په یو زندان بدل سوي په ټوله معنا ځکه ټول پلیټ فارمونه ورسخه اخیستل سوي او په ټوله معنا په کور کې نه ول سوي
او په اخر کې ډیر خبرې مایوسون کې دي خو یو مایوسه جلی یا یو مایوسه شزه چې په افغانستان کې ستاسو ژغ هم دغه شی به اوري هغه ته تاسو څه وایست چې دا وضعیت په دغه سپات کې چې بل اخر به یو څرک د هیلو پیدا کیږي د دې لپاره
زه فکر کوم چې افغان شریزي ډیر مبارز دي هغه اصلا هم دا اوس چې کوم کسان زما ژغ اوري زه مطمئنه يم چې دوی ډیر زیات مبارز دي ځکه دوی مبارزه یو اول ځل خپل کور شروع کوي د خپل تعلیم لپاره جنگیږي د خپل فامیل سره د کار لپاره جنگیږي د خپل فامیل سره یا هم د انتخاب حق په ټولو شیانو کې چې دوی باید ولري دغه لپاره جنگیږي د خپل کورنۍ سره د خپل ټولنې سره بیا ورسته د خپل ولایت سره بیا د خپل د پرسرتوم کې د ټول هیواد سره دوی ډیر مبارز دي زه مطمئنه یم چې دوی پیژي چې د هر شپه پسې اتمن ورسته هر تیار پسې رڼاسته نو دغه وضعیت چې په دا رقم سره دوام لري فکر نه کوم چې دا وضعیت په همداسې دوام پیدا کړي د لپاره به حتما هغه کوم کسان چې د بشر د حقوقو مدافعین ځانو ته وایي په دا نړۍ کې دا نهادونه د یو این ایجنسیز او د ټول نهادونه چې د بشر د حقوقو لپاره کار کوي یا کوم نړیوال چې د دې دعوه کوي چې موږ اصلا د بشر د حقوقو مدافعین یو هغه حتما دا وضعیت ته چې دا څو وخت نور هم چې دوام وکړي د لپاره حل لاره پیدا کړي ځکه ټول خلک پر تدوی په وړاندې دریږي چې آیا د حکوم قوانين چې تاسو د بشر د حقوق لپاره جوړ کړی دا یواز د کاغذ پر وای دی دا یواز تاسو لپاره دی د هغه هیوادونو لپاره چې مخ پر ودی دی لکه افغانستان یا نور آسیایي هیوادونو دا غوی لپاره نه دی آیا غوی بشر نه دی آیا غوی انسانان نه دی نو طبعا دلته خلک راپورته کیږي او د وضعیت هم داسې نه پاتېږي او حتما د حل لار ورته پیدا کیږي
ځوانه فعاله او د شوزو د حقونو مبارزه وژما توخی و د ازادي ملما پروګرام کې لوریدونکو هم مننه چې تر دې شبي زمجملتیا وکړه تر بل پروګرام مو پر لوی خدای سپارو
ډیره زیاته مننه تاسو ښه
او کوم پلو بزما یار کما او کم پل بزما یا رکما زلی ونے دفلشنا کمون کما یا رکما او کم پل بزما یا رکما او کم پل بزما یا رکما
زمایا رکم او کم پلو بزمایا رکم.